ستړي مشي وخت په پیښور کې د مخام 15 کابل کې سلور نیمه او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې زموږ د خبري غړی د روانو چارو سیمایزو موضوعاتو شننو مرکو راپورونو څخه جوړ ده چې زه نجیب امیر دلته د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم د خبرونې مطالب درته د خبرونو پس در پیژنو په سر کې د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه د بوريوال کا کړنه
لمړی د مهم خبرونو سرچکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای دا سي نور دوه هیوادونه نسته چې د پاکستان او افغانستان غونډې مشترکات ولري افغان ولسمشر اشرف غنی وای په ترهګرو کې ش او بد نسته ټول ترهګر دي او د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر څلوروشت ته رسیدلی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نسته چې د ده په وینا د پاکستان او افغانستان غونډې مشترکات ولري خبري غونډې ته نن په کابل کې د وینا پر مهال نواز شریف وویل په سیمه کې امن او کراري د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبري غونډې ته وویل په ترهګرو کې ښه او بد نسته ټول ترهګر دي
زموږ بحث پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې مشترک خطرات په دې اساس باندې چې ښه او بد تروریزم نسته تروریزم ده بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عینی وینه لري عینی قدر لري او ټول باید پر ګټه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو
له نواز شریف سره د پوز مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي هم ملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مې 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن په دې ښار کې په عدالتي کاروایۍ کې د برخې اخیستو څخه انکار کړی و او مظاهره اعلان کړې وه عوامي نېشنل ګوند د مې د 12مې د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې ده او د همداسې پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي چې دوی به لاریون کوي د 2005 کال د مې پر 12مه نېټه په کراچۍ کې لوالو د هغه وخت د لری کلسوی چیف جسټس افتخار محمد چودری پر هرکلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي د افغانستان د کندهار ولایت د معروف او ارغستان ولسوالیو ترمنځ په دوام سیمه کې د ماین چاودنې 15 عام وګړي وژل دي د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ویلي چې دا پیښه نن رامنځته سوې ده چې په نتیجه کې یو ښځه او دوه ماشومان هم ټپي سوي دي خپلواک ویلي په دې اړه پلټنې روانې دي چې آیا دا پخوانی ماین وو او که طالبان اوس د سړک پر غاړه بم شخ کړی وو چا د دې پیښې پړه نه ده منلې د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر څلوروشت ته رسیدلی دی په دې کې 91 کسان ټپي سوي هم دي د نیپال د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل سوي دي بل پلو د هند چارواکو هم په خپله خاوره کې د څلورو کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او چین چارواکي بیا وایي چې په تیبت کې هم یو کس د دې زلزلې له لاسه ژوند له لاسه ورکړی دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې رامنځته سوې ده د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې نن تر غرمه وروسته د راغلي دې زلزلې زور 0.4 ثبت سوی دی چې ورپسې یو شمیر زورور ټکان هم رامنځته سوی دی تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه نیټه هم په نیپال کې زلزلې 8150 کسان وژلي او څه کم 18000 نور ټپي کړي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی ښار کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په خبرو اترو بوخته تمه کیږي چې جان کیری به ل روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم لیدو کاته وکړي په کوم کې چې به د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روانې جګړې پر حل میندلو خبرې وسی دا په تیرو دوو کلونو کې وروسته د جان کیری لومړنی سفر دی. نوموړی به د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره له سوچي څخه ترکی ته ولاړ سي. جان کیری به په ترکی کې د ناټو په غونډه کې تر ګډون سمدستي وروسته بیرته واشنگټن ته ستون سي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما او عرب مشرانو ترمنځ په کېدونکې دوورځنۍ غونډه کې شرکت وکړي. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر بارک اوباما پر انتظامي تور لګېدلی و چې په 2012 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و. د ولسمشر بارک اوباما پر انتظامیه دا تور د سیمور هرش نومې خبریال په هغه رپورټ کې لګول سوی دی چې د روانې میاشتې پر 10 نېټه په یو مجله کې خپور سوی دی. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ ویاند نید پرایس د دوشنبې په ورځ وویل دا رپورټ له بې اساسه اندازو او تېروتنو ډک دی. په دې رپورټ کې ویل سوي چې د اوباما انتظامیه د اوسامه بن لادن د وژلو په لړ کې د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره پټه همکاري کړې وه او د پاکستان لوړپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي د اوسامه بن لادن د وژنې په میشن خبر وو. خو نید پرایس بیا ویلي چې دا بالکل غلط تاثر دی چې ګواکې د اوسامه بن لادن وژنه د امریکا یو اړخیز مشن نه و. نوموړي زیاته کړې چې د دې عملیاتو په هکله یوازې محدودو امریکایي چارواکو ته خبر ورکړل سوی و. او د یمن اشیا هوتسی یاغیانو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د اتحاد یوه جنګي الوتکه یې ویشتلې او غورځولې ده. دا خبره د دوشنبې په ورځ له هغه لږ ساعت وروسته مخې ته راغله چې د مراکش هیواد چارواکو وویل د خپل مشن پر مهال یې یو جنګي الوتکه ورکه سوې ده. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې غستل کیږي او په 1.28 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 او په 1.45. د متحده عرب امارات درهم په 1.50 او په 1.25. د سعودي عرب ریال په 1.10 او په 1.15. او یو افغانۍ په 1.68 اخیستل کیږي او په 1.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
یو واری بیا درته په خبرونه کې زه نجیب امیر هرکلی وایم. په دې خبرې ګړۍ کې زموږ موضوعات دا دي: په کابل کې د وزیر اعظم شریف او ولسمشر غنی له خبري غونډې راپور لرو.
ایموږ بس پاکستان سره په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. ښه او بد تروریزم نشته. تروریزم تروریزم ده.
اته کله وړاندې په نن ورځ کراچۍ کې لسګونه پښتانه وژل شوي و، نن یې په یاد غونډه کیږي.
قبائلی
سیمو کې پر قومی مشرانو د بریدونو د زیاتېدو سبب باندې وغږیږو. امریکای د اوسامه بن لادن د نخښه کولو پر مهال د دروغ ویلو راپورونه رد کړل او قبایلی مشرانو په اسلام آباد کې د سعودي له سفیر سره کتلی او ورته ویلي چې لسګونه زره کسان د سعودي په ملاتړ یمن ته لیږل شي.
زمونږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو موږ 50,000 خو پرېږده چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره موږ ودرېږو.
په جلال آباد کې د باچا خان د سلی د جوړېدو راپور هم لرو. نور راپورونه هم راسره شته. راسره اوسئ. افغانستان او پاکستان غواړي چې د یو بل سره همکاري زیاته کړي. په همدې موضوع د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم نن په کابل کې سره وکتل او په دوړخیزو معاملاتو سره خبرې وکړې. دواړو لورو په دې خبره ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ نوغې وستل د کابل او اسلام آباد شریکه دنده ده. همدارنګه لکه شېبه وړاندې دواړو مشرانو په یوه خبرې غونډه کې هم خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په کابل کې په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې مقول
خاو بد تروریزم نست. تروریزم تروریزم ده بچای په پیور کې یا بچای په یا خیلو کې عینی وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان او پاکستان دواړو خواوو لسونه باید له ترهګرۍ خوندي وي. د زیاته کړه د ایشیا سباون په دواړو هیوادونو پورې تړلې. د همداراز ویل د دواړو خواوو ترمنځ د دوستۍ لوی شرط دا دی چې باید په سخته کې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی و، په دې خبري غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې ویل: دی وایي په نړۍ کې دوه داسې نور هیوادونه نشته چې په دوستۍ او رشتو داسې سره نږدې تړل شوي وي. دی وایي موږ د خپلو اړیکو غښتلي کول غواړو. موږ ژمنه وکړه چې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. نواز شریف زیاته کړه هیواد متحد سوله ییز افغانستان غواړي او د افغانستان دښمن د دوی دوست نشي کېدی. نوموړي همدارنګه وویل چې افغانستان کې د سولې د پروسې ننګه کوي. نواز شریف وویل په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه غندي او دا ورته د اندېښنې وړ دي. دواړو خواوو همدارنګه یاده کړه چې د ترهګرۍ پر ضد به د یو بل سره همکاري کوي او ګډ عملیات هم په پام کې دي. دواړو لورو وویل د یو بل دوستان به دوستان او دښمنان به یې دښمنان ګڼل کېږي. د وزیر اعظم په توګه افغانستان ته د نواز شریف دا دوهم سفر دی. نوموړی په 2013 کال کې هم افغانستان ته په سفر تللی و. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د کابل لومړی سفر ترسره کړ. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر رامنځته کېدو په دې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لوړ پوړو پلاو سفرونو په پرتلیزه توګه زیات شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې دواړه غاړې اصلا په کومو موضوعاتو سره غږیږي او دا چې هغه کوم لاملونه دي چې دوی یې زیاتو تماسونو نیولو ته اړ کړی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې خبرې د سپیناوي هڅه په دې راپور کې کړې.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را په دې خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې هېواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې او لومړي وزیر نواز شریف دا اولنی سفر دی. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمامت کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړي دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم توقعات چې کوم دي چې وی هغه لګو د کې جات دي چې بدل د هند استخبارات او په افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري. هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي. خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی، شورش روان دی، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي وو، هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلي وو. کابل کې دا پرله پسې حمله وشوې شوې. ما په خیال باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم دی فوج سره کار بتلی دي.
دا چې افغانستان او پاکستان وار لمخه د وسلوالو طالبانو له یاغیتوب سره مخامخ دي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سیمه کې سر راپورته کوي، د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغان پارلمان او د بهرنی چارو کمیټې غړی نادر خان کټوازی په وینا هم دغه ګواښ دی چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتولو ته اړ کړي دي.
دغه د داعش مسله چې اوس په سیمه کې پورته شوې ده او دغه ګواښ د ټولې سیمې لپاره، نه یوازې د افغانستان، د پاکستان، د چین او د منځنۍ اسیا حتی تر روسیې پورې، ایران لپاره، دغه د ټولو لپاره دغه ګواښ ده. او پاکستان هم نه غواړي چې تنها نور پاتې شي، دغه په انزوا کې پاتې شي. نو د پاکستان دغه اوسنی سفر چې و صدر اعظم اوسنی سفر ته خلک یلمان دي، زه خو یې یو نیک پات ګڼم.
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي. که څه اسلام آباد په اصولو کې رول لوبول منلي، خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډیر څه کول پکار دي.
خو د افغانستان خلک دغه سفرو
کمیت یا اندازی ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه و سودا چې خو دې مو پانی ولسمشر تقریبا 19 سفرونه پاکستان ته کړی وو. دا سفرونه په افغانستان خلک عملاً یو نتیجې دي سفر غواړي. نو که چېرته د پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي وایخلي خو درسته خبره ده، او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي، نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږدې یو میاشت یو کال کې دي دغه سره هغه کې خو لار ورته هوارسي خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډیر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوي کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو بل راپور. اته کال وړاندې ټیک په همدې ورځ د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې په لسګونو کسان هغه مهال وژل شول چې دوی هوایي ډګر ته روان وو، او د هغه مهال د لریکړه شوي چیف جسټس یا د قاضي القضات هرکلی کول غوښتل. په دې موضوع نن په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټۍ او همدارنګه نورو ګوندونو یو ګډ کانفرنس هم راغوښتی. دوی به په دې موضوع خبرې اترې کوي. زموږ همکار سرالم مومند په دې موضوع یو راپور برابر کړی او د کارپوهانو سره یې خبرې کړي. دا راپور ستاسو وړاندې کوم.
عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 12 مئی د تورې ورځ په توګه مانځي، ځکه چې اته کاله مخکې په همدې ورځ په کراچۍ کې خونړۍ پېښې رامنځته شوې وې چې د عوامي نېشنل ګوند په خبره یوازې د دوی پکې 25 کارکنان وژل شوي وو. خو پښتنه دا ده چې د دې وژل شوو کسانو وژونکي په دې تېرو 8 کلونو کې ولې ونیول شول؟ نو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر لطیف اپریدی وایي چې هغه ځکه چې د پښتنو مشران په خپلو کې سره تقسیم دي، او چا چې دغه کسان وجلی هغه ډیر طاقتور دي.
نو د پښتنو دا وینه چې دا یو خدا بے قدره ده. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ مشران پښتانه مشران چې هغوی په لسو ټوټو کې سره تقسیم دي، او چې دا متحد نه وي نو هغوی چې هره خبره کوي نو چیزه یو خبره کوم نو بلبل خبره کوي بلبل خبره کوي. نتیجه دا ده زمونږ په خبره زور نه لري، طاقت نه لري، او پر پسې د پښتنو
خو په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر بیا وایي چې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له سیاسي مصلحتونو کار اخلي.
د پښتونخوا میب یا د ان پی په دې حواله باندې وسپرې یو ایف آی آر کې هم ام پی هم څوک نامزد کړي نه دي، بلکې ډېر ایف آی آر دي او کټ کړي نه دي، هغه اسټیټ کټ کړي دي. نو په دې کې سیاسي مصلحتونه وي، د سیاسي جماعتونو هغه پته چې کوم دی هغه مسلحتونو د وجې نه بیا دا سیاسي جماعتونه حق خبره هغه وخت نه کوي چې کم وخت ضرورت وي، دوی د وخت انتظار کوي. نو نن هم سیاسي تور باندې دوی لیکن عدالت
ته هیڅوک نه دی لار. د ګوند مرکزی ویان زاهد خان دا خبر منی چې دوی د ام کیو ام پر ضد ایف آی آر نه دی درج کړی. خو نوموړی وایي چې په 12 مئی وژل شوي کسان د عدلیې د بحالۍ لپاره راوتلي وو، او دا د عدلیې ذمواري جوړیږي چې د یاد ګوند او د هغه وخت د پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف له خپلې خوا نوټس واخلي.
دا داسې مسله نه وه چې زمونږ سره ذاتي جنګ و مونږ تللي وو، یا زمونږ ذاتي جلسه وه، دا عوامي سرپرستۍ ذاتي جلسه ادا کړی. دا خو ما تاسو ووایي چې دا عدلیې د آزادۍ لپاره ټولو پولیټیکل پارټۍ راوتلي، ټولو پولیټیکل پارټو خلک شیلان شوي. خو ظاهره خبره چې په هغه ټیم کې یو ډکټیټر ناست و، دا هر څه د هغه په اشاره شوي. اول خو دغه ډکټیټر نو تپوس کول غواړي چې ایف آی آر چا خلاف درج کړي، هغه له خو به ثبوت هم پکاري. نو دا د عدلیې ذمواري ده او چې د عدلیې لپاره دا خلک شهیدان شوي دي.
بل خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبې مشر عثمان کاکړ وایي دوی هڅه کړې چې د متحد اقوامو موومنټ خلاف قانوني کاروایی وشي. خو د په خبره د کراچۍ پولیس د یاد ګوند خلاف د څه قسمه ګام پورته کولو ته تیار نه دي.
او د دې بنیادي ذمواري چې هغه جنرال مشرف او ام کی ام نن موږ بالکل امر سوئی بیا جنرل مشرف دا ایف آی آر هیڅ حالت کې نه لګولې.
په کال 2005 کې په 12 مئی په کراچۍ کې خونړۍ پېښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د پښتون قوم پرسته ګوندونو په خبره د دوی په لسګونو کارکنان ووژل شول. د پیښې ښکار شوي کسان هغه وخت د لرکړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري د بحالۍ لپاره راوتلي وو. کچه هم عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملی عوامی پارټي د یادو وجل شو کسانو تور په متحده قامی مومنټ لګوي خو هغوی دغه تورونه ردوي.
اسرار العالم موماندو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک امر کړی چې غریب او نادارو خلکو سره د مرستې لپاره د دوی ته د کوپون ځانګړي کارتونه ورکړل شي. د دغو کارتونو درلودونکي خلک به اوړه او غوړي له بازاره په رعایتي بیو ترلاسه کولی شي. د پښتونخوا حکومت د دغو کارتونو د ورکولو ژمنه ډیره پخوا کړې وه خو تر اوسه عملي کړې نه وه. خالد خان له پیښور راپور لري.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غریب او بیوسه اولس ته پارزانه بیا د خوراک سامان لکه غوړی او اوړو اخستلو لپاره د یو پروژه په سمدستی توګه د پیل کولو امر کړی دی. دا کوم لاندې چې بخواوشه او نیم لکه کورنو ته د انصاف په نوم کارډونه ورکول شي. دا ګل پورز یو غونډه کې د پختونخوا وزیر اعلی ته وویل شو چې ټوله صوبه کې اوه لکه او درې څلوېښت زره غریب کورنو ته به د انصاف کارډونه ورکول شي. دا کوم پواجا چې دوی با مارکیټ ریټ نه غوړي سلويخ روپے کیلو او اوړه لس روپے کیلو ارزان اخیستل شي. دا پښتونخوا حکومت پر روان مالکال کې د دې سکیم د پاره څه د پاسه 15 ارب روپے هودلې وي خو دا بد مرغه په ټوله صوبه کې د دې استعمال لا تر اوسه پورې پیل شوی نه دی. په دې اکلا د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی تکنیکی وجوهاتو په وجه دغه سکیم لا تر اوسه پوری پیل نشو. خواغه خوشبین دی چې ډیر زر به د انصاف کارونه ټول صوبه کې شروع شي.
ما په خیال باندې لږ ډیر پالیسی ډیلی کیږي را ډیلی کیږي خو وخت تیر نه دی. موږ غواړو دا چې د صوبه خیبر پختونخوا غریب ولستا په میرټ باندې دا هغوی ته انصاف میلاو شي. میرټ مینز چې په دې کې به هیڅ سیاسي افیلیشن کوشش موږ نه کوو. موږ دا کوشش کوو چې هر غریب ته دا حق میلاو شي. دا د یتیم دی، دا یسیر دی او کدی بیمار دی، کدی زما د پارټۍ دی او کنه.
دا دغه سکیم په حق لا پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال ریاض داوزه مشال ریډیو ته وویل چې په روان مالیکال کې صرف دوه میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه کارډونه ډیر دوړان دي نه غریب اولس ته ورکړ شوی وي.
خو په ابتدایي چې کوم پلانینګ وو په کې دا خبره شامل وه چې څو اته لکه خاندانونه یعنی شپږ پنځوس لکه به د دې نافایده خلی او هغې ته به په ارزان قیمت باندې اوړه او غوړي ملاویږي. د غوړو په یو کیلو کې به هغوی ته څلوېښت روپۍ او د اوړو په یو کیلو کې به ورته لس روپۍ فایده وي.
د انصاف کارډ د پروژه یو چارواکي په وینا په ټوله صوبه کې دغه کارډونه هغه کورنو ته ورکولی شي کوم چې د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ سکیم لاندې د وفاقي حکومت نه پیسې او مراعات اخلي. دا چارواکي په وینا اوسه پورې پنځه لکه او شپېته زره کارډونه منظور شوي دي خو یو لاک او درې اتیا زره کارډونه صرف په کامي شناختي کارډ کې دا غلطو په وجه ایثار دي. په غونډه کې د غریب اولس لپاره د هیلث انشورنس سکیم پیل کولو په حق له هم خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور د پښتنو په قومي مشرانو په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. په یو تازه پیښه کې تیره ورځ په باجوړ ایجنسی کې یو قومي مشر ملک په ریموټ کنټرول بمی چودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې موضوع راپور لري.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلی په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپله هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه ویل
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کم قبایلی مشران چې دي کم ملکان چې دي اوس چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی هماغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوي او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ و او هغوی شیطان کړل چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستی شوي ده هغوی ته واپس سیکیورټي ورکړلی شي د پاټه او عوامو کې دا احساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک دپاره قربانیانو خو ورکوو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي
په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیروریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي 20255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي نو په فاټه کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي او دوسه په نور ملک کې مسله شته فاټه کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي نو په فاټه کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي اوس پرې دا قبایلی جرګې ته پرېښي دي پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال رډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي
ستر ته خدا په کور دی اوس موږ سره ما د ټریبل ملکون دی د هر وخت او سر ریلیټډ کاسون دی او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشران جوړ کی بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان مشي او په کور دی دا د دیو حکومت ته موږ دی ستر ته دا پوسټ دی دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته
کلیوی خوا د قبایلی سیمو قومی مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي نو لبل خوا ته حکومت د پلوی وفاداری غواړي د لړکی تیر میاش د شمالي وزیرستان قبایلی انتظامی ل قومی مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا د سختونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شو
وال سټریټ جرنال ورسپانې د سیمور هرش نومي خبريال د هغه مقاله پاړه د امریکا خبرګون راخسته چې پکې هغه په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکایي پوځي کاروای په حق له په واشنگټن تورونه پورې کړو د خبريال په خبر امریکا د یادې پیښې پاړه یو ناسمه کیسه وړاندې کړې ده او دا چې په دغه چاپه کې ورسره پاکستان مرسته کړې و سپینه ماڼې د خبريال دغه لیکنه ناسمه او بے بنیاده بولي د مقاله مهمه برخه د ملیحا میرزادانه
وال سټریټ جرنل ورسپانې لیکي سپینې ماڼۍ د ګل پورس دغه تورونه له بې بنیاده بللو سره رد کړل چې ګواکې د اوباما انتظامی په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن خلاف په پوځي کاروای کې دروغ ویلي وو د اتوار په ورځ په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د پولیټسر ایوارډ اخیستونکي خبریال سیمور هرش اوږده لیکنه خپره شوې ده چې پکې نوموړي پر امریکا تور پورې کړي چې د اسامه د وژلو پیښې په هکله یو ناسم داستان جوړ کړی وو ورسپانې لیکي د سپینې ماڼۍ د بیان برعکس هرش په مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مشر خلاف چاپه کې له امریکا سره مرسته کړې ده دغه په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د قیدی په توګه ساتلې وو خو بیا سپینې ماڼۍ د هرش دغه خبره رد کړې چې ګواکې پاکستان د القاعده د مشر خلاف پر کاروای له اول نه خبر وو ورسپانه د سپینې ماڼۍ د قومي امنیتي کونسل د ویان نیټ پرایس تخلي لیکي چې دا خبره چې د اسامه د وژلو لپاره شوې کاروای دوه اړخیزه وه ناسمه خبره ده دغه په خبره دوی هغه وخت هم ویلي وو چې د یادې کاروای په هکله یوازې سو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته معلومات وو نوموړي زیاته کړه چې دا د امریکا د ولسمشر فیصله وه چې د پاکستانی حکومت په ګډون بل کوم حکومت په د یادې کاروای په اړه نه خبروي نو ځکه دا د امریکا ځانګړي عملیات وو ورسپانه د امریکا د استخباراتي ادارې یو ویان دخلي وایي چې یاد رپورټ هیڅ معنا نه لري د نیو امریکا سیډنیز ادارې مرستیال مشر پیټر برګن چې د مین هانټ نومي کتاب لیکوال دی د سیمور هرش په کیسه په نیوکو کولو سره وایي چې پکې حقایق او عام فهم لپاره مغورځول شوي دي د لندن ریویو آف بکس نومي اسلامی مجلې پر مقالې د نیوکو په جواب کې لاسې نه دی ویلې. د ګلپورس له سی این این سره په مرکه کې هرش د خپلې مقالې په دفاع کې ویل چې د خپلو لیکنو پر نتیجو خبر دی او زیاته کړه چې په تیرو 500 کلونو کې په ډیرو ښه کیسو کار کړی دی، خو هیڅوک مکمل نه وي، نو ځکه د خرابو رپورټونو هم گنجایش موجود وي.
د ملیحا امیرزاده د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پوره 15 بجو به تاسو د بوریوال کاکړ نه د دې مهال لنډ خبر نه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نشته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري. نواز شریف نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل په سیمه کې امن او کراري د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبری غونډې ته وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته، ټول ترهګر دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مئی 12 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د 2001 کال د مئی پر 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړل سوی چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هر کلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي. د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر 24 ته رسیدلی. د نیپال د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل سوي دي. بل پلو د هند چارواکو هم په خپل خوره کې د 4 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او د چین چارواکي وایي چې په تیبت کې هم یو کس وژل سوی دی. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورسټ غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی ښارګوټي کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په خبرو اترو بوخت دی. تم کېږي چې جان کیری به له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم لیده کاتو وکړي، په کوم کې چې وا د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روانې جګړې پر حل میندلو خبرې وسی. دا په تیرو 2 کلونو کې روس ته د جان کیری لومړنی سفر دی.
د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اورئ. د اوریدونکو په دې نیمایي کې هم را سره بیلابیل راپورونه دي چې په وار سره به یې اورئ، خو پیل له کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو نه کوو. زموږ همکاري رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولې، تاسو سره هم شریکوي چې نن دغو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1971 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پښتونخوا پریوتې دي. ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحالې شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دی، خو د ټولو لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمېواران د غیر ذمېدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دوه ملکونو کې غربت او د بیروزګارۍ خاتمه وشي، کمی چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس د پېښور باچا خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصره کې نوی ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله د پېښور ایرپورټ نوم باچا خان کړی شوی دی، نو هلنه یو مخصوص لابي په څه نسه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي. دا شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو د هغې په بحالۍ کې هم د څه دلچسپي مظاهره ونشوه. دا مسلې په سنسه طریقه هوارې شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې باچا خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز شو. ادارې په وینا کې دا سی وشوه نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسدا، نوخار، سوابه، کوهاتل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزاري ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نزي، نو دا غي له وجې باچا خان ایرپورټ ته نه نقصان وو او نه فائده، خو د یادو خارونو مسافرانو ته به ضرور مالی نقصان او د اضافي سفر تکلیف وی. ادارې اخیری کلی کې یو تاریخي خار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او سبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخ ته اوچته کړي، او کوم خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی خپل دا منفي سوچ ترکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري، او دا ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دې مهاله هیڅ نه دي کړي. بل پلو هیومن رایټس واچ لیکي چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دغو دواړو پورونو مهمه برخه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
په نیویارک کې میشتا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شوو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر سمو دې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره د افغان پولیس سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته دغه غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجه ملو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډز وایي چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپېښو ستونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دند ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونی په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوي. په دغه کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې خزه هم شامل وي او په پلاوی کې ګډون کوونکي د یوې خزه په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خزو د حقونو او دې سره سره تر پهنتون کچې پورې د خزو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د خزو په ملازمت هم سې اعتراض ونه کړو. راپور دیادوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خزو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کوم خزو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم په دې یقین نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکایي ولسمشر لخوا له عرب مشرانو سره د مای په 14 او 14 نیټه په کیمپ ډیوډ کې رابلل شوې غونډه د هغو اندېښنو تر سیوري لاندې راغلی چې ایران په خلیجي هیوادونو کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې یو شمېر عرب مشرانو له ګډون کولو معذرت کړی دی. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه تاسو ته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خلیج همکاري سازمان غړو هیوادونو ته د غونډې له لارې دا باور ورکول غواړي چې له ایران سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اټومي لوزنامه به په سیمه کې امنیت او ثبات زیات کړي. خو د خلیجي هیوادونو زیاتره مشران په دې لړ کې اندېښمن دي چې د لوزنامې د خبرو اترو پر مهال امریکا په شام، لبنان او یمن کې د ایران پوځي مداخلت له پامه وغورځوي. په داسې حال کې چې ټول عرب مشران ټینګار کوي چې له غونډې پریکون نه کوي، له شپږو یوازې دوه مشران په کیمپ ډیوډ کې په دې غونډه کې د ګډون پلان لري. په دې لړ کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ته زیاته پاملرنه هغه وخت ورواوښته چې کله نوموړي په وروستي وخت کې اعلان وکړي چې پر خپل ځای به ولیعهد محمد بن نایف او خپل زوی محمد بن سلمان غونډې ته لیږي. د بحرین بادشاه حماد چې د سعودي نږدې ائتلافي دی هم په غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا د عمان بادشاه قابوس ناروغ دی او په غونډه کې به ګډون نه کوي، او د متحده عرب اماراتو بادشاه شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان هم ناروغ دی او د تیر یو کال راهیسې په ولسی غونډو کې نه دی لیدل سوی. په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما هیله مند دی چې له ایران سره د اټومي لوزنامې په کولو به نړۍ باثباته کړي، د خلیج سنی مشران بیا ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ لویه سرچینه ګڼي او په همدې خاطر له اوباما سره خپل نارضایت څرګندوي. د العرب نیوز چینل مشر او شنونکي جمال خاشوګي وایي چې امریکا له ایران سره یوازې د خپلو اندېښنو لرې کولو په خاطر لوزنامه کوي او دوی په سیمه کې د ایران لخوا د تیری په کیسه کې نه دي. داسې اندېښنې هم څرګندېږي چې تر اټومي لوزنامې وروسته به پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې سي او د دوی بلیونونه ډالر به له کنګل حالت ته راووزي، نو کېدای سي ایران دغه پیسې د جنګي ډلو پر ملاتړ ولګوي. بلخ امریکایي چارواکو دا نظر په غوڅه توګه رد کړ چې ګواکې د خلیجي ائتلاف مشران له ایران سره د اوباما پر ډیپلوماسۍ د نه ډاډ څرګندولو په توګه په غونډه کې ګډون نه کوي. سپین ماڼۍ اعلان وکړي چې اوباما د مې پر یولسمه له باچا سلمان سره پر ټلیفون خبرې وکړي او په ښکاره یې هڅه وکړه چې اړیکې همهغسې ټینګې پاتې شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. سو کال وړاندې شیرپور د کابل ښار یو داسې سیمه وه چې کرایي کورونه پکې نه پیدا کېدل، ځکه دغه کورونه له عادي کورونو جلا، له سهولتونو ډک او له امنیتي پلوه خوندي وو، خو کرایو یې د اسمان سره خبرې کولې. خو اوس چې نړیوال له افغانستانه په وتو دي، څوک د شیرپور نوم هم نه اخلي، کرایې راټیټې شوي او کورونه خالي پراته دي. د فرانسې خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیزې تاسو ته له یوې دمې وروسته وړاندې کوو. د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په زړه کابل ښار کې د شیرپور د استری استوګنځایونو په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکی راغلی د 2001 کال د پیښو نه پس په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جنگ سالارانو او د پیمو سوداګرو فرصت پیدا کړ چې په یاد سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د استوګنې کورونه او ودانۍ جوړې کړي. کله چې بهرني ساتیر افغانستان ته لاړل او په شیرپور کې دغه محلونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو، امنیتي کمپنیو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځیدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو د فرانسې خبری اژانس لیکي له افغانستانه د نړیوالو د پرله پسې وتلو او د ناټو د دغه هیواد لپاره د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د عصري کورونو مینوال کم کړی دي. د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ویرې د دغو استوګنځایونو کرایې په بې ساري ډول راښکته کړي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کیږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړي. د عبداللطیف په نامه یو ځایي اوسیدونکی چې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، د فرانسې خبری اژانس ته د یوې لویې 250 خونې لرونکې ودانۍ د ښودلو پر مهال وویل داسې وګڼئ چې د کرایي کورونو بیې په ځمکه راپرېوتې دي. د صدفي رنګ دغه لویه ودانۍ چې د ماربلو او ګرینایټ څخه جوړه شوې او پر ګلونو سینګار شوې چمن هم لري، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خالي پرته ده. د کور مالک د خپلې ودانۍ په کرایې د ورکولو پر مهال دا وړاندیز هم کوي چې په ودانۍ کې به یو داسې خونه هم جوړوي چې بمی چاودنې به پرې اثر نشي کولی، خو دا وړاندیز هم څوک نشي راجلبولی. عبداللطیف وایي څوک چې ډېرې پیسې لري له کابله پښې سپکوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي که د شیرپور عصري ودانۍ یو لوري ته د افغانستان د آبادۍ یو پرمختللی مخ نړۍ ته وړاندې کوي، نه بل لوري ته. ډېری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بېلګې په سترګو ګوري او تر دې چې ځینې خو ورته شیرچور هم وایي. د 2001 کال نه وړاندې د شیرپور غونډۍ بنجره پرته وه او کډوالو ورکېړولې وه. د بشري حقونو ادارې پر پخوانیو قوماندانانو او جنګ سالارانو نیوکه کوي چې د بلډوزرو په واسطه یې د شیرپور غونډۍ له کډوالو خالي کړې وه. په کابل کې د کرایي کورونو کاروبار کوونکی یو تن بشیر عمر وایي د کابل خلک د شیرپور کورونو او د کورونو مالکانو ته ځکه په خوسترګو نه ګوري چې دغه کورونه په سمو لارو نه دي جوړ شوي. دی وایي تاسو فکر وکړئ، یو حکومتي مامور چې زیات نه زیات معاشي د 2000 ډالرو نه زیات نه دی، څنګه 2.5 میلیونه ډالرو باندې په شیرپور کې کور اخیستی شي؟ د قبایلي مشرانو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له سفیر سره کتلې او هغه ته ډاډګیرنه ورکړې چې په یمن کې د قبایلو د جنګېدو ضرورت پیښ شو، نو دوی به ورته 1,00,000 پورې قبایلي ځوانان هلته ور ولېږي. د سعودي عربستان سفیر د دوی خبرې اوریدلې دي خو په جواب کې ورته څه نه دی ویلي. نو په دې اړه زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد نه راپور لري.
د تیر زیارت پورز د متحده قبایل پارټۍ په مشرۍ کې د سلویختو کسانو یو پلاوی چې پکې حبیب ملک اورکزی، د شمالي وزیرستان نه ملک شانواز خان، سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزی، د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی موجوده غړی حاجی بسم الله خان او د غرنګ نور مشران شامل وو. اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفیر سره ولیدل. دې دوران د یمن په شخړه خبرې وشوې او قبایلي مشرانو ورته د خپلې خوا د سعودي عرب د دفاع لپاره د قبایلي ځوانانو لیږلو وړاندیز وکړو. وړاندیز په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې مشر او متحده قبایل پارټۍ چیرمین حبیب ملک اورکزی وې
زموږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو موږ 5000 خو پرې چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره موږ ودرېږو.
مشال ریډیو چې کله د دغه وړاندیز د پخلی او سعودي عرب د سفیر د جواب په اړه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی د غړي حاجی بسم الله خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
نه دا نه دی ویلي چې په وخت کې ضرورت دی یا ضرورت نشته. صرف زمون خبره واوریدل او التزام د خپل خبره تاسو مخکې دا ته ورسوم مشرانو ته.
آیا د خلک د حکومت یا خارجه دفتر سره په مشوره د سعودي عرب سفارتخانه ته ورغلی وو؟ کله چې مو په دغه اړه د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز نه تپوسو کو نو دوی وی چې نو ورته د دې معاملې پته شته او نه په خبرې کول غواړي. البته د وزیر اعظم مشیر امیر مقام بیا دا کار د خپل نوم او ذاتی ګټو ذریعہ وبلله. د امیر مقام وینا وا د سعودي عرب سفیر سره د جرګې ملاقات او هغه ته د جنگ دپاره د خپلو خلکو وړاندیز کول سمان لري. په دغه اړه مو د پخوانی سفیر ایاز وزیر نه تپوس وکړو نو دوی وی چې دا د سفارتي آداب او پاکستانی قانون خلاف ورزي ده.
د پاکستانی خلکو سره ملاوته د پاکستان اندرونی معاملاتو کې ګوته وهل د دې اجازت سعودي نه چې یو سفیر تام نشته. د ملک د اندرونی حالاتو بدلول هغه څه کول عادي عمل خپل کار دی. دا پالیسی میټر دی. پالیسی میټر به حکومت فیصله کوي هغه باندې به بیا زه او تا او بل بل عمل کوو. دا نشي چې دی چې حکومت ناست وي هغه نه دې څوک سپوس نه کوي او د بل ملک سفیر ته سړی ورشي چې موږ آسمان د لړنګو غږ وکړه. نو دا د پاکستان د قانون پاکستانی په خپل وایلیشن کوي او سعودي سفیر یا هر بل سفیر چې په دې کې ګوته وهي نو ښه نه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي هم د پاکستان اته ورځنی سفر کړی وو او دلته یې د سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
نن په ټوله نړۍ کې د نرسانو نړیوال ورځ منځل کیږي چې مقصد د نرسانو خدمات نړۍ ته په ډاګه کول دي. دا ورځ د جدید نرسنګ د مشر فلورنس د پیدایش د ورځې د مناسبت سره منځل کیږي. نوموړي د نرسنګ لومبه اداره په لندن کې جوړه کړې وه. زموږ همکار رابع اکرم خان د دې ورځې په اړه له اسلام آباد راپور لګوي.
نن درستې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د نرسانو نړیواله ورځ د نرسنګ د تاریخ وړومبی نرس او د نرسانو خدمت په یاد کې لمانځل کیږي. سږکال د نرسانو نړیوالې ورځ لپاره موضوع نرسان یو قوت د بدلون لپاره او مؤثره خدمت یې موضوع دی. د نرسانو نړیواله ورځ په اول ځل کال 1915 کې ولمانځل شوه خو کال 1940 په جنوري میاشته کې د نرسانو نړیوال تنظیم د نرسانو نړیواله ورځ د نرسنګ د شعبې وړومبی نرسې او د جدید نرسنګ مشر فلورنس نایټنګیل د پیدایش پنځه ورځې مناسبت سره د لمانځلو اعلان وکړو او وی ویل چې مقصد یې د صحت په لړ کې د نرسانو خدمات او اهمیت په ډاګه کول دي. د دې ورځې په مناسبت د پېښور د لوی هسپتال لیډی ریډینګ نرسانو مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپله شعبه عبادت او خدمت ګڼي او غواړي چې د مشکلاتو باوجود خپل فرض ترسره کوي. سینیئر نرس ګلشن بیبي مشالې ډیو ته وویل
ټول خلکو ته خدای چې صرف د خپل کور کې روکی کنه موږ لپاره خدا د عذاب خبره ده چې موږ د خپل هم کوو د پردوم کوو د دوست هم کوو د دشمن هم کوو. د دې فیس ته خدا تر اغله زما ډیر زیات شوق یو خو به مې ځنه نرس په سپین یونیفارم کې کتې نو ما به ډیر ښه لګېدې چې زما د مور هم دا خواهشونه بس زه کراله.
هم په دې لړ کې یوه بله نرس سبیده خانم وایي چې خپلې شعبې ته په ښه نظر ګوري ولې چې کوم خدمت دوی کوي هغه نور څوک نشي کولی. دا وایي چې زیات چیلنج ورته د بمی چاودنو متاثرینو علاج وي.
بم بلاست والا خاص کر دا آرمی پبلک سکول والا چې کوم دا ماکا نو په دې کې خو زموږ ټول نرسانو ډیر خدمت کړی دی ډیر کیژوالټی مونږ تقریبا ټول په هیډ نرسز او سټاف نرسانې ټول مونږ ولاړو سره زموږ د میټر نه کله مې ایمرجنسی راشي زموږ کو دا ډاکټران وی او کنه وی زموږ نرسانې خامخا غي تزان ورسي.
دا نرسانې کچرته د خپل فرصت مطمئن دي نو هلته دوی دا ضرورت هم احساسوي چې به خبر په هسپتالونو کې د نرسانو شمیر زیات کړي شي. د لړ کې سینیئر نرس ګلشن بیبي سیاته وی
نن سبا مونږ ته خو د ټولو نه زیات مشکلات دا دي زموږ ته د نرس شارټیج ډیر زیات دی. بل دا وی چې شارټیج کله ډیر زیات وي نو نرس چیر صحیح نشي ورکړی چې د پیشنټ ته رش پی زیات وي نو مونږ سره بیا ریلیټیو او پیشنټ اکثر لږ په جګړه
د جدید نرسنګ مشره فلورنس نایټنګیل چې کال 1800 په مې میاشت کې پیدا شوې وه کال 1850 د کریمیا په جنگ کې د یو نمایه نرس په توګه مخې ته راغله. نوموړي هم په دغه موده کې د صحت او نرسنګ په شعبه کې اصلاحات راوسته او کال 1860 کې د لندن په سینټ تامس هسپتال کې د نایټنګیل سکول آف نرسنګ په نوم اداره جوړه کړه کوم چې د نرسنګ په دنیا کې یو نمایه مقام لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نن په اسلام آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره چې لس وخت نه احتجاجي جلسې او جلوسونه پیل کړي وو درنه پیل کړي وو هغه په کامیابۍ سره بشپړه شوې ځکه چې مرکزی حکومت د دوی مطالبې منلې دي. زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد نه راپور لري په دې کې وتا سووري چې د دوی غوښتنې سوي او حکومت تر کومه حده منلې دي.
د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر لاره کې بدلون د بجلی لوډ شیډنګ او د صوبې د بغایاجاتو وسولۍ لپاره د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کوله چې د صوبې سره د ناروا سلوک بند کړي او ورته د خپل جایز حقونه ورکړي شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي د پښتونخوا هاوس اسلام آباد نه د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د درنې لپاره د پارلمان ودانۍ طرف ته روان شول. نو نه صرف یې د وفاقي حکومت بلکې د وابډې په ضد هم ناري ووهلې. کله چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي د پارلمان ودانۍ ته ورسېدل نو پولیسو مظاهره کوونکي ودانۍ ته دننه تلو ته پرې نه ښودل. خو وروسته د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د اسمبلی نورو غړو ترمنځ مذاکرات وشو چې پکې دوی خپلې غوښتنې د وفاقي وزیر په وړاندې کېښودې. د مذاکراتو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
میټینګز باندې اتفاق وشو چې موږ هم فردر میټینګز کوو په وابډې باره کې جمعې پر ورځ او باقي چې کوم دی صبح موږ مسلې
په احتجاجی مظاهره کې د عوامي نیشنل ګوند سردار حسین بابک هم موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته خپل جایز حقونه نه ورکوي او دغه وجه ده چې دوی یې په احتجاج مجبور کړل.
اینی حقوق زمنګ پاتې دی دا یو والي دغه لپاره یو دا ثبوت دی دا مثال دی چې ان شاء الله باقي زمنګ چکم حقوق دی غوا ډیفینیټلی اوس ملاوي.
د قومي وطن پارټي سکندر خان شیرپا وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف سره اختلافات په خپل ځای خود صوبي حقوقو لپاره منګ ټول یو یو.
نن چې موږ دلته کې راغلو نو د صوبي حقوقو لپاره او خصوصا زمنګ صوبي سره چې کوم زیاتی کیږي لګیا دي داغه په حواله سره موږ راغلو دلته کې چې خپل احتجاج ریکارډ کو لکه چې موږ دا غنو چې پښتونخوا کې احساس محرومي کې رس
طرح دا اضافه کیږي لګیا دا زمونږ د اختلافات په خپل ځای خو د صوبې حقوق لپاره مونږ ټول یو ځای
د پاکستان پیپلز پارټي نګت اورګزای وای
مونږ ته ګډ باندې خو مسائل مخامخ رااله چې دلته پولیس والا او سی ایم سره په تمیز یو کا مال دوه درې ډنډې دلته لګې دي لیکن زه بداو وایم چې دنه مونږ لاړو او چې یونټي وی او هغه ته پته ولګې دا چې پورا اسمبلی راغله نو هغه زمونږ مطالبات چې دین او هغه ډېر حدا پورې اومنل او جمعې ته امدغه چې کوم پارلماني لیډرز دي د مختلف پارټونو او سی ایم او جماعت اسلامي او قومي محاسده دا ټول برازي او چې کوم مطالبات پاتې دي هغه باندې به ریویو کوي او هغه به منل لیکيږي
د یادونه دا چې په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریه اتحاد پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلی غړو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند قومي وطن پارټي پاکستان پیپلز پارټي او د جمعیت علماء اسلام فی غړو هم ګډون وکړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوس ورزو ننګرهار ته په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سلې چې لسو کلونو راهیسې د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې وو یو وار بیا په نسبي ډول اورغول شو د باچا خان تصویرونه او د پښتونستان جنډه یې پرې وځړوله زموږ همکار باز محمد عابد چې له جلال آباد دا راپور رالیږلې په دې کې نور تفصیل په دې موضوع اورېدی شي
دغه سلی چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډه یې پې ودروله د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستی وي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې وو خو مونږ بیا هغه سره جوړ نه کړای شو چې څنګه په کارو مناسب وو ځکه مونږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک و نه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل لپاره ورغاوه د پښتونستان بیا رغم په لوړ کې
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې سلی پر غیدو د خوخی ترڅنګ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینې ځای دی چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هواوی تر لاسه کولای شي
نن ډېر خوشاله ځای دی چې د باچا خان واټ یو ځل بیا ورغول شو او جنډه پورته شو په ننګرهار کې هم د یوازینې ځای دی چې عام خلک دینه ډېر عام په هواوی غشته
سندرغاړي منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغه بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده ټولو پښتنو ته دا پکار دي چې دغه سي تاریخي ځایونه چې هغه زمونږ ویاړ دي سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغه اساسي وساتو او د هغه شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دیوی چې کابو درې کال د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامل د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو او اوریدونکو پتلو تلو کې د خبرونو لندیز یو واری بیا درته لرو زما همکار بوریوال کاکړ ته د پراک په سټوډیو کې را سره دی مایک هغوی ته سپارم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نشته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري نواز شریف نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل په سیمه کې امن او کراري د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه ده افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبری غونډې ته وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته ټول ترهګر دي د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان په کراچۍ کې د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي د 2008 کال د مئی پر 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت لري کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کې کوونکو باندې ډز کړی و چې په نتیجه کې 38 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر څلوېښت رسیدلی دی. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. بل پلو د هند چارواکو هم په خپله خاوره کې د څلورو کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او د چین چارواکي وایي چې په تیبت کې هم دې زلزلې یو کس وژلی. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی شارګوټی کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په خبرو اترو بوخت دی. تمه کیږي چې جان کیری به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم لیده کاته وکړي، په کوم کې چې به د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روان جګړې پر حل میندلو خبرې وسی. دا په تیرو دوو کلونو کې روس ته د جان کیری لومړنی سفر دی. سپین ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر باراک اوباما پر انتظامی تور لګیدلی و چې په 2020 کال کې یې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و.
اوریدونکو، له همدې سره د خبرې ګړه او د مشال لړیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسی. ما نجیب امیر ته، بوریوال کاکړ ته او جنتن ته اجازه ورکړه. لپاره